ستړي مشي د مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په دې خبرونه کې را سره د خبرونو لپاره عملی حامد زاده او د ټکنیک لپاره سره اکرام مسکین یار مرسته کوي. په دې خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د پارلمان د غړې غونډې حال دی چې پکې انتخابي اصلاحات او د احتساب د په قانون کې د ترمیم بل منځري ورکړل شوی دا د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمې مطالعه هم شته. تاندې هلي او روښانه مستقبل ونی دي خبرونه هم لرو. اول خبرونه د ملي حامد زاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پارلمان د انتخاباتي اصلاحاتو او د نائب ترمیمی بلونه منزور کړی دي. د مومندو په سلاله کې لګیدلې اور لا بل دی، خو د کورمې په ځنګلونو کې مرکز شوی دی. او د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې طالبان تورن کړي چې په پنچیر ولایت کې ولسی وګړي نیولي او زورولي. د پاکستان پارلمان د یوې غډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب کمی ادارې د 2022 کال ترمیمي قانوني مسوده منظور کړې ده. د سېنات او کمی اسمبلی د غډه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. دا بلونه د پارلماني چارو وزیر مرتضی جاوید عباس وړاندې کړل. نوموړي پر دې مهال د پارلمان غونډې ته وویل چې دغه قانون د انتخاباتي کمیشن لخوا د لیګل شوي خط په بنیاد شوې ده، ځکه چې انتخاباتي کمیشن د الکترونیک ووټنګ مشین لاره د ووټ په کارولو د ډیرو ستونزو ذکر کړی دی. د نوو ترامیمو لمخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال لمیان ستللی او له بهر مشتو پاکستانیانو د انټرنیټ لاره د ووټ کارولو واک بیرته اخستل شو دی. بلخو د نائب په ترمیمي بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوی چې کده احتساب کمی اداره په چاتور پورې کوي نو ثبوت یې باید خپل وړاندې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 مالی کال لپاره وفاقي بجټ وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د شاوخوا 9.5 کرب روپو کلنې بجټ د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازیګر 4 بجې پیلېږي. د پاکستان نوې ائتلافي حکومت په لومړي ځل دا بودیجا تر هغه وروسته وړاندې کوي چې قومي اسمبلی په اپریل کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک منظور کړ او هغه له چوکۍ لرې کړ. دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کیږي چې پاکستان یو خوا د توانایي له بحران سره مخامخ دی او بلخوا ګراني زیاته شوې ده. د خیبر پختونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګیدلې اور نن په دریمه ورځ هم بلیږي. بلخوا د کورمې په بلیامینو کې په اور قابو موندل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې څانګې یو یا دوه ویان بشارت خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ او چارسدې د ژغورنې څانګې دوه ډلې سرحدي عسکر د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې ځایي وګړي د اور وژنې په کار کې برخه اخلي. د اور لګیدو لامل تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د کورمې په ځنګلونو کې 4 ورځې وړاندې لګیدلې اورونه مړ کړل شوي دي. په سیمه کې د ژغورنې څانګې یو یو دوه چارواکي اشتیاق حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې اور د حکومتي ادارو او خلکو په مرسته مړ کړل شوی دی. نوموړي وویل د اور له امله تر 45 کیلومتره علاقه متاثره شوې ده.
اور مکمل توګه باندې مټ شوی دی. نن زموږ ډیو صاحب یو سروې ټیم تشکیل ورکړی وو چې هغوی هغه ټول ځایونه سرچ کړل چې چېرته کې اور لګېدلی وو او دا یې میک شور کړو چې چېرته خو بیا اور پاتې نه وي.
تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د یو شمېر نورو سیمو، بلوچستان او د افغانستان د ځینو ختیځو ولایتونو په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی چې ځینو ځایونو کې مړ کړل شوی او ځینو کې لا هم بلیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په طالبانو تور لګولې چې د افغانستان په پنچیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او زورولي دي. نن د سازمان په ریپورت کې راغلي چې طالبانو په پنچیر کې یو شمېر ولسی وګړي په دې تور زورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشري حقوقو د سار سازمان د ایشیا د برخې مرستیالې پټریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنچیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان په ریپورت کې د جون په لومړیو کې د خینج ولسوالۍ د اتیا ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره شوې چې وروسته یې اویا تنه خوشي شول، خو لس نور یې لا هم په دې تور په بند کې ساتل شوي چې خپلوان یې د مقاومت په جبهه کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سار سازمان دا څرګندونې بې اساسه او ناسمې بللې دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کول. د دې خبري غړی د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان سینټ او قومي اسمبلی غړي غونډې پرون د انتخاباتو احتساب قومي اداري یا نیب د 2022 زیږدیز کال ترمیمي قانوني مسودو منظوري ورکړې ده. د نوو بدلونونو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ ماشين استعمال لمنځه تللی او له بهر میشتو پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو وخت بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب واک هم محدود کړل شوی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکړي.
د جون په نهمه د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشوه چې پکې د ولس مشر ډاکټر عارف الوی له اړخه په انتخاباتي ترمیمي بل او قومي احتسابي بل باندې لګولي اعتراضونه ختم کړل شول او د سو نورو بلونو په ګډون دغه دوه بلونه هم پاس کړل. دغه بلونه پارلماني وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ووټونه وکړل. په دې موقع مرتضی جاوید عباسی وویل چې په انتخاباتي اصلاحاتو بل او قومي احتسابي بل یعنی نه په اړه چې اولس مشر عارف الوی کم اعتراضات کړي دي هغه د آئین برخلاف دي. د زیات کړه
هم نه موجوده قانون سازی کا فیصله الیکشن کمیشن کے خط پہ کیا ہے.
دغه قانون سازی یعنی انتخاباتي اصلاحات بل فیصله د الیکشن کمیشن لخوا را لګل شوی یو خط په بنیاد باندې کړي ده. الیکشن کمیشن د دغه قانون ډیرو ستونزو ذکر کړي دي چې کومه آئینی اداره الیکشن کمیشن انتخابات کوي که هغه د الکترونیک ووټنګ ماشين سره مطمئن نه ده نو صفا انتخابات به څنګه کیږي.
اپنے بے بنیاد خدشات کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے.
د غونډه په وخت د تحریک انصاف د پارلیمان اخزه غړیو د پارلیمان دننه او بهر د خپل پلویانو سره احتجاج وکړو. په دې موقع د پی ٹی آئی د قومي اسمبلی غړي کمل شوزب خبریالانو ته وویل چې حکومت د عام ولس لپاره ورځ تر بل ستونزې زیاتوي او داسې قانونونه جوړوي چې د سو کورنیو په سیاست باندې قبضه مضبوطه شي. د پارلیمان په ګډه غونډه کې ظلم او زیاتوب روان دی. نن په پارلیمان کې ای وی ایم قانون ختم کړل شو او په بهر هیوادونو کې مشته پاکستانیانو د ووټ حق هم ورته ختم کوي چې د چا په ډالرو باندې پاکستان چلوي هغه ته حکومت د ووټ حق هم نه ورکوي. په هیواد کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. غریب خلک د غریبۍ د لاسه ځنونه مړوي. زمونږ حکومت دوی وران کړو او ویلې چې مونږ به ګرانی ختم کړو. یاد دوی چې 13 میاشت د الکترونیک مشین په ذریعہ په انتخاباتو کې ووټ اچولو او د نه په اړه قانونونه د قومي اسمبلی او سینټ په ګوشي ګوشي غونډو کې پاس کړي شوی وو. خو اولس مشر ډاکټر عارف الوی په اعتراضات لګولی وو چې دغه قانونونه غیر مناسب دي او بغیر له پاس کېدو دغه بلونه واپس کړي شوی وو. خو د پاکستان آئین تر خوا لاندې چې دغه بلونه په ګډه غونډه کې پاس شول نو بیا ورته د اولس مشر د منظورۍ حاجت پاتې نه شو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل اقتصادي راپور ته راګرځوم. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل تر کلنی بجټ وړاندې د هیواد اقتصادي سروي خبره کړې ده. د دې دستاویز تر مخه د ډیرو قرضونو له کبله د پاکستان اقتصادي وده اغیزمنه شوې ده او تجارتي خساره 15 ارب ډالر ته رسیدلې ده. تمه ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022-23 مالي کال لپاره د 9.5 ارب روپو بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پرمختیایي پروژو پر تلا د پاکستان په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافي په اړه پر سوشل میډیا بحثونه او نیوکې شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې اورو.
د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال ویل چې روان کال د ملک په مجموعي پیداوار کې د ود شرح 15.9% پاتې شوې ده، خو د کرنٹ اکاؤنٹ خساره له قابو وتلې ده او د قرضو ورکولو توازن ګډوډ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې یو وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو نیمایي وو، خو اوس 30% پاتې شوی دی او تجارتي خساره 15 ارب ډالر ته رسیدلې ده. تمه ده چې حکومت د کال 2022 او 2023 لپاره مالی بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کړي. د دې بجټ لویه برخه به چرته خرڅ کیږي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د 9.5 ټریلیون روپو په بجټ کې د دفاع لپاره 1.6 ټریلیون روپے او د پرمختیایي پروژو لپاره 800 بلیون روپے کې خودي شوې دي. نوموړي زیاتوي
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال لپاره، نو هغه 9.5 ټریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال لپاره، او په هغه کې 4.2 ټریلیون روپۍ چې کوم دی نو د قرضې واپسۍ او د قرضې د سود ادایګۍ په مت کې ایکسپیکټډ دي چې کېښودی به شي. 1.6 ټریلیون چې کوم دی د ډیفنس ایکسپینډیچر لپاره ایکسپیکټډ دي چې کېښودی به شي. کم چې ډیولپمنټ یا ترقیاتي بجټ حجم دی هغه 800 بلیون روپۍ دي.
د اقتصادي سروي وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر دا هم وویل چې ډیره موده وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره له 10 ارب ډالر څخه 9.6 بلیون ډالر ته راپریوتی دي. په عین حال کې په سوشل میډیا په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافه په اړه بحثونه او نیوکې هم شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په دغه اړه نیوکې او بحثونه کیږي، خو په دفاعي بجټ کې څه اضافه د شیانو د بیې لوړېدو یا انفلیشن له وجې شوې ده.
15% ګران شوی دی او روپۍ چې دا هغه غورځېدل ده، ګرانی ډېره زیاته ده. هغه به خپل مخې ته دا شی ایږدي دا تصویر، نو دې نه پس به حکومت انفلیشن مطابق به څه اضافه کوي د پاکستان په دفاع په بجټ کې. 1300 کال واسه 13.9 ارب ډالر چې دی انډیا د جدید وسلې په خریداري باندې خرچ کړي او پاکستان صرف 2% خرچ کړي. نو دې حساب سره وګورئ نو په سوشل میډیا کې کومه خبره چې روانې ده پاک فوج باره کې هغه ټیک نه دي، او کولیشن فنډز چې دی نو هغه 13-2 کال سره هغه موږ ته نه ملاو شوی امریکای نه. نو مسلې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی، بهر ملکی قرضو او بد انتظامی له کبله پاکستان د جدي مالی ستونزو سره مخ دی او د بجټ د اهدافو پوره کول یوازې هغه وخت ممکن دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره د قرضو پروګرام په بحالولو رضا شي. په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې IMF د قرضو د پروګرام پر ځای کولو لپاره پاکستان ته ځینې شرطونه ایښي دي.
IMF دا ډیمانډ کوي چې تاسو باید اپ ټو 25-30 یا 30 روپیز پورې پټرولیم لیوی لګوي، او دغه شان ان ټاپ اف دیټ تاسو باید جی ایس ټی چې کم 17% ته دا به هم لګوي. نو غي سره بس تاسو چې کم په حال گیپ ته هغه به پوره کیږي، دا به تقریبا 70 روپیز نور هم چې کم دی نو دا به ګرانیږي. اوس پولیټیکل گورنمنٹ ته هغه هم چې کم دی په اسانه ته تیار نه دي. دویم غټ شرط چې کم دی هغه د ټیکسیشن کې ریفارم. دریم جی IMF ته دا ویلي دی پاکستان ته چې تاسو مر آی پی پی دی انډیپندنت پاور پروډوسرز دی د ته په یو نظر ګورئ تاسو چاینیز ول چې کوم پرفرنسز ورکوي دا مو ورکوي
د پاکستان د اقتصادي سروې تر مخه د پاکستان د اقتصادي ستونزو یو لوی علت دا هم دی چې د توانایي د بحران لکبله سنتونه ودرېدلې دي سروې وایي چې په پاکستان کې 80% سنتونه له بهره سامان راوړي د مقامی ضرورتونو پوره کولو لپاره ترې شیان جوړوي او داسې څه نه جوړوي چې بهر هیوادونو ته ولېږل شي او پیسې ورباندې وګټل شي د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې رواني سیاسي بې قراری او بدامنۍ هم په اقتصاد بد اغیزې پریښې دي
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو خو آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ په خیبر پختونخوا کې کاروباریان او عام خلک وایي چې حکومت دې د ارزانې وراوستو پر ځای ګرانی قابو کړي چې عام ولس ګټه ورڅخه واخلي د دوی په وینا دوی نه ګڼي چې په راروان وفاقي بجټ کې بعد ورځنی استعمال شیان ارزان شي بلکې اندېښمن دي چې نوي ټیکسونه به ولګيږي د مشال لیډیو خبریال شانواز ترګری په دې اړه له بیلابیلو کاروبار کوونکو او عامو خلکو سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
داسې معلومات چې بجټ کې به نوي ټیکسونه لګي او یا نه څومره د خساري او یا تاوان بجټ به وي نوي کوم رقم د ترقی کارونه یا بیا د عوامي فائدو لپاره به کوم نوي پروژکټونه شروع کیږي او یا نه لا هم نشته خو بیا هم کاروباریان او عام خلک ورته په څه نظر ګوري ماشال ریډیو د کاروباریانو او ځینې نور خلکو سره خبرې کړې دي د پېښور مترې سیمې اوسیدونکو دکاندار جناب شیر ماشال ریډیو ته ویلي د دې راتلونکي بجټ نه زیات تمدار نه دی چې ګینه د عوامي خېګړې لپاره په پخې څه شامل شي وي ناغه څنګه
او مشکلات دا دي چې په تروړه په 1300 روپۍ او وساغه 1650 لته لري سره ټیمې 1700 روپۍ و هغه 2700 لاړه نو بچ دا سالات مونږ یې نو چې په ټاول ورس په ورس خېږي سینځي خېږي مشکلات زیاتی ګینو دا توقع نه رو چې دا برزان کې
پاکستان کې د نوي اتحادي حکومت د راتلو وروسته د اولنې بجټ دی چې دغه حکومت لخوا به وړاندې کیږي د جون په احمد وفاقي ریوینیو بورډ چیرمن عاصم احمد په اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې ویلي راتلونکي بجټ به د عوامو د فائدې لپاره وي د جیو ټي وی د ویبپاڼې د خبر تر مخې د بورډ سرچینو دوی ته ویلي د بجټ کې ځینې ټیکسونه کم شوي او ځینې پکې ختم شوي هم دي خو دغه خبرې تصدیق چې آیا دا حقیقت دی او که هسي اټکل دا به د بجټ د راتلو سره معلومه شي نیاز ولی خان په میچنه پول کې خپل د بجلی او د سامانونو جوړولو کاروبار کاوه دغلته د ترانسفارمرو او کارخانو ته بجلی پوره کونکي ماشينانو د مرمت مصر خان نه خوای نن سبا یوازې د بجلی او چارج کیدونکو بیټری ترمنځ د یو پی اس نومي ماشين مرمت او یا خرڅناستي
بجلی کوم تاسو نشته دی بجلی کوم خپل جوړول دا سولر سیستم کاوه سو انورټر لگاوا زمونږ روزګارونه ودرې د بجلی نه غیر مونږ به کوم پترې په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 300 روپۍ کیلو لو ترانسفارمرو کې کوم لګي کوم چې په یو بی اس کې لګي کوم چې زمونږ ټول روزګار دغه پټري سره دی کومه تنبه به چې مونږ په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 2500 روپۍ لوکل تارالو زمونږ روزګارونه ودرې څوک شي نه دی
عامر شاباز د مټه مغول خیر شوقت روسیدونکو دی په عبدالولی خان په هنتون کې په کمیسټری مضمون کې د بی اس نومي ډیګری زده کړی کوي مشال ریډیو ته وای بجټ کې د تعلیم لپاره پیسې مقرره شي
خلک فیسونه نشي جمع کولی د خپل جیبه تعلیمونه ډیر زیات ګران شوی دی په یونیورسيټانو کې تعلیمونه خلک نشي کولی د دې د وجه چې دی عام خلک چې دی بلکې ډیر زیات خلک هغه د تعلیم نه رورو په شابه نه روان دي
د کوزه محمد زمانه سیروي د نوي اتحادي حکومت نه وړاندې او رسو هر هفته د خوراکي شیانو قیمتونه زیاتېږي او نوي ټیکسونه لګي زمانه چیر د حکومت و وختل
نو بس پای کی زمنګ دا مطالبه د حکومت نه چې د کم د خوراک ساک سامان دی چې په دې کې مدله چ رایت کی او دې ریټونه خکی او عوامو ته ریلیف د دې ور کی تا وری
دغه مختلف فکر لرونکو ته پراتن کې بجټ کې کوم داسې امید خو ښکاران شو چې ګینې ګرانی به قابو شي د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه به ورسره کم شي د جون پلسما په بزنس ریکارډ ورو رسپانه کې د چاپ شوی خبر تر مخه وزیر خزانه مفتا اسماعیل په نهم جون ویلي د ګرانی قابو کول د پاره حکومت په سرکاري افسرانو او د وفاقي کابینې څلوېخ فیصدی د تیلو خرڅونه کم کړي بهر ملکونو ته په سرکاري خرڅ تګم بند کړي او خپل دفترونو ته په فرنیچرو یا ځینو نورو شیانو اخستلو بندیز هم لګولی دی. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې درته د ولس د هغه اندېخنې په اړه باندې راپور وړاندې کوي چې د پېټرول او ډیزل په اړه دی. په پاکستان کې د پېټرول او ډیزل له نرخونو لړې دوسره سم د ترانسپورت کرایي هم زیاتې شوې دي. د پېښور او تورخم ترمن سورلۍ وړونکو گاډو ډرایوران وایي چې عام خلک اضافي کرایه نه ورکوي چې لکه بلې د دوی پر کار اغېز شوی دی. بلخوا ولسی وګړي او کارګر هم له زیاتو کرایو سره ټکوي او د پېټرول او ډیزل د ارزانه دو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لیریو خبريال فرهاد شینواری راکړي.
د پېښور او تورخم ترمنځ ټیکسي گاډي چلونکي ډرایوران وایي چې پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره دوی هم له مجبورۍ خپلې کرایانې زیاتې کړې. دوی وایي سورلۍ نوې کرایانې ورکولو ته تیارې نه دي او دې سره یې کار هم راکم شوی. د پېښور په کارخانو ټیکسي سټینډ کې ځنې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل:
نامام محمد وقار دو اس پېټرول دا لاته چې بس ټول خلک دمره مجبوره شوی چې چا موټر ودارالې او څوک را درومي خو کلی کین سړی تنګیږي نو بس درومو را درومو چې پاتې کیږي نه نو دمره منګای خلک مونږ په خپل عمر کې منلی دلی او نم سوچ راغلی و.
صادق شاه پېټرول خو دا حد نه وتلی دی بس حد نه وته چولو گاډی تی نشي چولای مزدورې شته نه وای نو اوس درې سوه کرایې نو درې سوه خو چې بیا غنه راځي لنډی کوتل نه بیا واپس ځي نو ول ستل سو خو دا صرف پېټرول وای بس مخکې خو به مخکې شته درې سوه خو شپې اوس به اخلو دا 450 روپۍ نفر خو به نو بس دا خو هر چا له مشکله ده نه چې پېټرول ګران شي هر چا ته مشکل دی.
یاسر خان هر ورځ مزدورۍ لپاره د نوخار نه جمرو ته ځي او دی وایي پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره کرایانې پرې زیاتې شوې او په دوی هم اغېز کړی.
زه نوخار نظم راځم دلته جم کې زیاړي کوم جمرود کې چې زه راځم زموږ تقریبا 350 روپۍ کرایې لګي نو بس موږ دغه اثر کړی چې مثال مخکې موږ 150 لګې دین زموږ اوس 300 لګي یو په ډبل ده منګ را کلی نه را روان شو کلی عام لوکل گاډی کې نشل 100 روپۍ کری را نه غوالي بیا را غځ نه پېښور ته را شو 100 روپۍ غی والی بیا پېښور نه جاس چوکه پورې را شو دلته بیا سوزکی کې راکینو دلته کوشش دی نه گاډی کې بیا جمرود ته زو 4700 گزاره غو پکې نه کیږي غصه به کې مجبوری ده جن پایه در غلول خو بغوالي.
په پاکستان کې د ترانسپورت کرایانه په داسې حال کې زیات شوی چې په دې ورستو کې حکومت په پېټرولیم مصنوعاتو باندې رعایت یا سبسډي ختمه کړي. حکومت د مئی په 26مه او بیا د جون په 2مه نیټه د 1 لیټر پېټرول او ډیزل نرخونه ۱۰۰ روپۍ لوړ کړي. دا محل په پاکستان کې د 1 لیټر پېټرول نرخ سد پاسا 209 روپۍ او د ډیزل 1 لیټر نرخ سد پاسا 204 روپۍ دی. حکومت وای دا ګامې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحاله لپاره اخیستای. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نوي کل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگ نمرو کز امنگ بچی مریدہ بیو گارے دا جاسا یا دلوگ ایلیسا نو دوی سا دیس سم زمان سا غم نیستا.
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد وی سم را دا فوج مشر دی سم را دا پاکستان پولیس مشر دا دا چون والا خلق انتی پور تکری کلاشن کو زناده تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شد دا باور نشم کولی چکم امن زمونگو آقا واپس
دا. دا بحث تاسو دا هری چهارشنبه پورز دا ماسوشن پا برینمی او دا زیارت پورز دا سهار پا لسیم بجی او ردائی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه تا. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو ځوان ډرایور د همت او د مړانې نکار اخیسته او د پېټرولو نه ډک ټینکر چې اور پکې لګېدل هغه د آبادۍ نه لری بیولې او د ډیرو خلکو ژوند یې خوندي کړی. کوټه یې د یوې امکاني پیښې نه ژغورلله. پر دې باندې د حکومت له لوري ډرایور فیصل جتک لپاره د 15 لک روپو اعلان شوی دی. په دې اړه نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راغی.
د کوټ په سریاب کې پر کمرانی سړک د چهارشنبه په مازګر هغه وخت ناڅاپه د پېټرولو په یو ټینکر کې اور ولګېدی. کله چې هغه د کراچۍ سره راغلی او په پم کې پېټرول خالي کول، د اور لګېدو پر مهال الټر ډېری خلک او موټران ولاړو. خو د ټینکر ډرایور فیصل جتک د ایمت څخه کار اخیستی او اور لګېدلی ټینکر ته ورختلی او د هغه ځای څخه 3 کیلومتره لري د آبادی څخه ایستلی او یو میدان ته رسولی و چې له امله څه ځانی زیان ندی اوشتی. په دې اړه مې چې کله د جون په نامه نیټه د ډرایور فیصل جتک سره تماس ونیو، نو هغه راته وویل چې د پیښې پر مهال نور څه نه دی لیدلی او یوازې په ذهن او دماغ کې دا و چې انسانان څه ډول خوندي کړي.
بس موږ دا رقم لوګ به گاڑی به سٹارٹ کړي لمز بس سه حساب اندرالي والا کما ته معلوم نه کی څنګه گاڑی به سٹارٹ سو څنګه به گاڑی ودر څنګه خلک بچاو سو زینو گاڑی سره بالکل ټچ ولاړم دا فهم سره وال سره والم زه خپل خلاص کړي لم دا ټینک سره اور پیدا سو اور کبه پیدا سو زه به ولاړم گاڑی به سٹارٹ کړي لم مینو زما کلندر ولاړل تا روډ بلا کړي دي هغه بعد بیا روان سول مین روډ باندې اور لیکن دا بم رقم پټاو دي دا رقم دی ډیر نقصان دغه شاید نو ما گاڑی باندې ولم ما ته بس الله پاک دوګونه همت ورکړل دي خلګم بچاو سو نو الله پاک ماتم بچاو کړل دي ماته هغه لار باندې سړی کولاړو هغه ډیر ماته پریشان ولو بھائی دا بچاو سی ان کور ډیر پریشان ولی فیملیز ما مست ډیر دغه پیار کی خیال کی ګرد ماته ډیر خوش.
پر دې همت او بادوري باندې د ژوند د بیلابیل برخللوري د فیصل ستاین روانه ده او د بلوچستان الله وزیر میر او د قدس بزنجو 13 ورځ د فیصل جتک لپاره د 15 لک روپیه ورکولو اعلان کړ. په دې ترڅ کې د یاد سوي پمپ مالک سعید شوانی و مشال ډیډو ته وویل چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او اسلام لوري هم د دوی سره تماس نیول شوی دی او خپل وزیر اعظم شهباز شریف فیصل الته طلب کړی دی.
دا تقریبا 6 بجې ټایم دلته دا خالی کول موجب دلته رالو یو کار موج کار پسې ولاړ ولته چې بازار ته رسیدل ټلیفون رال چې بای د پمپ باندې اور لګېدل دي بیا دلته چې رالو بیا بعد کې معلوم شو چې دا ګاډي ډریور مت کړی دی فیصل دا ځای سے سٹارٹ کړی دی گاڑی او 3 کیلومیٹر پلت میدانی توڑی دی دا خلکم بچاف سو او رزمش پم پم بچاف سو دا گر دی مت دا ڈرائیور غت دا سبا دوری دا کړی دی انعام لایک دی.
25 کلن فیصل جتک اته میست لمخه واده کړی دی او د میاشتې د 3000 په تنخواه د پټرول د ټینکر ډرایوري کوي. د نوموړي په وینا چې دا هر څه د خپل مور او پلار د دعا په برکت سره ترسره کړی دی. بل پلو ته د سریا پولیسو د پیښې په اړه مقدمه لاسلیک کړی دی او اغیزمن ټینکر په خپل کنټرول کې اخستی دی او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر دمګړی پورې د پیښې علت نه دی څرګند کړی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال لري تو وګي د خبرونه په دې برخه کې درته د زینو خبرونو یادهانی کول کومه د پاکستان پارلیمان د یوې غړي غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسودو او د احتساب قومي ادارې یا نیب د 2023 زیږدیز کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. پرون د جون په 9 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سنټ غړي غونډه کې دا بیلونه د پارلیماني چارو وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل. د نوو ترمیمو مخه په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټینګ ماشين استعمال لمنځه تللې او له بهر مشت پاکستانیانو د انټرنیټ لاري د ووټ کارول واک بیا تر اخیستل شوی دی. بل خو د نیب په ترمیم بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی دی. یو بل خبر در مخه د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 درويشتم زیږدیز مالي کال لپاره وفاقي بجټ وړاندې کوي. تاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل با د شوخوا 9.5 کرب روپو کلنه بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړی چې نن مازیګر 4 بجې پیلېږي. د خیبر پختونخوا د مومندو په سراله غرونو کې لګېدلې اورنن په دریم ورځ هم بلېږي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې څانګې یو دوه دوه ویان نن مشالې روته ویلي چې د ژغورنې څانګې پر غړیو سربیره د باجوړ او 400 د ژغورنې څانګې دوه ډلې سرحدي عسکر د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې ځایي وګړي په اور مړ کولو کې برخه اخلي. بلخوا د خیبر پختونخوا د کورمې په ځنګلونو کې 4 ورځې وړه وړاندې لګېدلې اورونه مړ کړل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګي او ستاسو تاندهیلی خبرونه وړاندې کوو. د نن په تاندهیلی پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د کورونی تشدد د مخنیوي پر قانون معلومات درکو چې ولې د یو نیم کال تیرېدو وروسته هم دغه قانون د نافذولو طریقې کار لا نه دی منظور شوی چې دا دغه قانون په عملي کولو کې خنډ جوړیږي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
تاندې هلي پروګرام ته ستړي مشي. زه فرخندا صدیم او د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوم چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2023 کال کې پر خزو د تشدد د مخنیوي قانون منزور کړي. خو د دغه قانون د نافذولو طریقې کار یا رولز او بزنس لا هم نه دی منزور شوی. د نن په پروګرام کې معلومات اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې پر خزو په کورونو کې د تشدد مخنیوي قانون صوبای اسمبلی منزور کړي. خو دا چې دغه قانون به څنګه عملي کوي، طریقې کار یا رولز او بزنس پیسې لا هم نه دی منزور شوی. دغه قانون ته د خیبر پښتونخوا د ډومېسټک وایلنس اگینست ویمن پریوینشن اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 هم وایي. دغه قانون د 2023 کال په 15 جنوري منظور شو. د دغه قانون په اړه د پاکستان تحریک انصاف کو د صوبایي سملې غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي
تیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او د کی کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي، کم څنګه به غیته اپروچ کړي، څنګه به غیته کمپلینټ لیګلی کیږي او بیا د دې د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې لپاره لکه د وکټم او د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په صلاح سره به د کورټ ته به کیس لیګلی کیږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خزو ته حقونو کارکونکو وایي صوبایي حکومت ته کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو یا پروټیکشن کمیټیز جوړولو هم ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی شروع کړی. په پېښور کې یو وکیل مهویش محب کاکا خیل چې زیاتره پر کورنیو شخړو یا فیملی ډسپیوټس باندې کار کوي مشال ریډیو ته وایي نه خو لا د دغه قانون طریقې کار واضح شوی او نه ضلع کمیټیانې جوړې شوې دي.
کورنۍ تشدد د لاندې رولز او بزنس جوړ شوې دي، خو هغه د لا ډپارټمنټ او سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ مینځ کې زنګي کې لګیا دي، هغه اوس پورې اپروو شوې نه دي. نو هغه کې کم از کم کله یو خبره روزي کله بله خبره روزي څه نه څه پوائنټ باندې هغه رولز اوس پورې زنګي کې لګیا دي د ډپارټمنټس په مینځ کې. دې نه علاوه کو تاسو وګورئ نو دا کورنۍ تشدد د لاندې د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز جوړول دا ډېر اهمیت لري. لري خو هغه ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي اوس پورې جوړ شوی نه دي. دا قانون بالکل ان افیکټیو دی. په دې وجه نه چې دا خلک چې کوم چا سره کورنۍ تشدد وشي دوی بچر تزي او کم ځای کې به دوی خپل کمپلینټ جمع کوي. نو دا ټولونه غټه خبره ده. اوس پورې خو دوی ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي زموږ دی نوټیفای کړي.
ل مهوش محب کاکا خل نه دا هم پختل چې آی د زینو ټولنیزو حساسیتونو او یا نورو مسلو له وجې دغه قانون عملی کول ګران شوی که څنګه. نوموړی وایي
بالکل دی کی حساسیتونه هم شامل دی. دی کی د کلیرک سمیونر غټ رول دی. دی کی ابجیکشنز هم دی وجنه راضی چونکی زیات تر زمونږه یو میل ډومینیټډ سوسایټی دا انسړی دا شی ایکسپټ کوي هم نه چې خود سره کرولیو تشدد کیږي یا نه کیږي یا سمره لیول باندې کیږي او دا خزه چې کوم پکور کې ناست دي یا چې کوم کار کوي دوی سره کرولیو تشدد شي نو دې سره به کورونه روان شي. نو دا هر چا یو مایند سیټ دی هغه هم د بدلولو ضرورت دی. نو اغه د وجنه هم دا کیسز چکم دی د ډومېسټک وایلنس دا منل کیږي نه او د دې وجنه دا روز او بزنس مو سه پوره اپروف نشو.
اوریدونکو دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو ادارو په وروستیو کې ویلي وو چې په دغه صوبه کې د کورونا وبا په نتیجه کې د ټولبند له وجې پر ښځو د کورني تشدد پیښې د پخوا په نسبت 200% زیات شوې دي. په صوبه کې په 2000 او 2020 کال کې وخت په وخت د کورونا وبا له وجې ټولبند یا لاکډاون لګیدلی وو. دغه ادارې وایي په پاکستان کې په دغه دوران د خلکو روزګارونه خراب شوي وو ځکه د سړو د مالی مسلو سره سره ذهني او نفسیاتي پریشانۍ هم زیات شوې وې چې له وجې په کورونو کې تشدد هم زیات شوې وو. خو دا چې په کورونو کې خزې د دې قانون نه خبر دي کنه د 400 نګیناناس چې خپل د کورنی تشدد نه تیر شوې وای د اوریدلې دي چې داسې یو قانون جوړیږي او کمیټیانې به په ټولو ضلعو کې کار کوي خو لا یې هم سندې لیکلي.
کمیٹی اس بھی جوڑی گی اب آپ منظوری ہے سرپ شہر میں کمیٹی لانا جوڑا کا نا جمع لکھا بس گڈ وڈ دگو جمع ہسبینڈ کار مارنو کا نا دا کار وقت جنگ جگڑے اور رکھتے ہوئے میں اور وقت دگو جمع کو ڈیر کیا تقریباً 15 جمع دبا دوں شو ہوا تھا کالا ہوں تھا کشان پلو اڑے دو تو اڑے دو تیر
تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ او موږ په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي د قانون په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي قانون په لومړي ځل په 2014 کال کې په اسمبلی کې وړاندې شوی وو. خو په هغه وخت کې هم د اسمبلی د ځینو غړو د اعتراضاتو له وجې دا منظور نشو. د دغه قانون په جوړولو کې د صوبې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف وومن هم ډېر رول لري. موږ په دې اړه د دغه کمیشن د مشر رفعت سردار سره خبرې کړې دي او له هغې مو پوښتلي چې ولې د دغه قانون رولس آف بزنس تر اوسه نه دي جوړ شوی.
چکم لگے اول تاسو کانٹیکٹ راشه د پرسن هو هاز سفرډ فرام ډومېسټک وایلنس اند اری بایو ډیټا چې دول نا کوم فارم ورک ان مسینګ او پی آی وچ پولو هیلپ لاین چې کله دغه کی سو کال کې هغه پی آی دغه فارم نارام مسینګ او دغه شان دی فارم ز باره کې چې نه هغه پر پی آی د پروټیکشن کمیټی از دی نو دا چې نه سو په جوړې لرو هو ګوینګ ټو بی ریسپانسیبل فار دیس هغه کې
نو د دې اوس موجوده صورتحال د زکه د هوس
جون 2022 دی کنه لکه د یو نیم کال تقریبا وشو چې دا قانون جوړ شوی د خورولز نشته موجوده اوس 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 صورتحال دی. نو دا شنه پاتین په درې
زنه څنګه په جنرال لیچو غوږه په لینه کې کوم د لا ډیپارټمنټ ریکوایرمنټ سمو له لګینې دی هغه چې تنه اوس په لګې انشاء الله د زړه هغه پټک شي د کابینټ فور اپروول.
په خیبر پختونخوا کې د قانوني چارو پوهان وایي چې دغه قانون عملي کېدل یو ګران کار دی او باید حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په اړه لومړی په ولس کې پوهه زیاته کړي چې خلک دغه قانون نه خبر شي نو مخالفت په هم کم شي. په دې اړه مو په پېښور کې د میاولی شاه اډوکیټ سره خبرې کړې دي. میاولی شاه اډوکیټ د کورنۍ شخړو یا فیملی ډیسپیوټس په مقدمو کې زیاته پوهه لري. له هغه نه مو لومړی پوښتلی چې د قانون عملی کولو طریقې کار یا رولز او بزنس ستوایي او دا څنګه جوړیږي.
کوم چې یو جوړ شي دا غیر لپاره بیا پروسیس جوړیږي چې هغه څه د امپلیمنټیشن مسنګ کوي. نو سړی یې په خځه یې په کوټ کې په ځاپه غوډار ورته آیا دا په ډومېسټک وایلنس کې راځي؟ اصل کې را ډومېسټک وایلنس موږ یې دا کړې دا د نړۍ د امریکا جاپان په ځای کې د خځې دا چې د سترګو مو په تاسو هغه لار چې پولیس کې کمپاین کوي د ډومېسټک وایلنس په دې ځای ته نو دی چې کوم په پاره
بل
دغه لري د سیشن کانسلټیټ 1940 یو د نوې سړي ویډیو دی دسپیوټ ریزولوشن کمیټي هغه کې خو دا اکثر راځي خاصون چې را خاون دا خپل مزه تکول پولیس کلاب چې د پولیس سیشن دی رو د پټول جات دا وی دار چې دا سره راولي کې نه هلته ولا خبره ختمه کې خاون دا خپل جوړو کې دا سالسي کانسلټ لاره چې د سیشن کانسلټ لاره چې هغه چې څنګه نه دواړه کې نه شران ولا راولي خدای دا مست کوالن سوال 1 دا وا کریمینل یو پنس په دې کې جوړې کې دا د دې سیکشن نه خلا لا چې کپتان دا او پنس ته خزه د وخل او کو تا سر کول او خزه چې پنې نه راپور نه په دوه جامو کې رسپن دا ټول د فیملی فورس سره اختیار دا او تا د فیملی فورس نه اختیار او غشت په کریمینل په څیر ورته دې په دې کې فضل دې ډیره مشکله ده.
رولز اف بزنس د هر قانون یا جوړول دومره وخت لري کنه دا د کورنی تشدد د قانون چې دې دومره وخت واخیست ځکه چې دا ډېر حساسیتونه لري.
رول د بزنس دونه تم نه کوي اړینې اډاپټډ وی نورو کې څه نه پیلي رول د بزنس هو دا غنه د روسي کې په دې کې به دا کوم څه هم راغښتې شو نو په دې خبره راغښتې شو چې را د کوم د بزنس کوالس
او میاولی شاه صاحب تاسو خود غلطه کاروم کوي کنه ډومېسټک وایلنس یا کورنۍ تشدد چې دا څومره دی زموږ په سوسایټي کې په ټولنه کې کوم وګورو دا څنګه د دې ته
څومره ترې دې په ډومېسټک وایلنس او د نو سيزونو په اړه نه څه کولې او نن چې ما ته کوم کیس راغلی دی نو ان بیلیویبل کیس دا چې نو کټا پرانه ما سره په بل دومره کیسه یې خو دمه ده چې زمونږ نه شو هر دیم کیس د ډومېسټک وایلنس ته هر دیم کیس د ډومېسټک وایلنس
دان دی هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د کورنۍ تشدد مخنیوي د قانون په اړه تاسو معلومات درکول. اوس د پروګرام وخت ختميږي. زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د یوې بلې ونیزي خبرونې وخت راغلی. روښانه مستقبل امریکا هر کال د کلچر ایکسچینج په نوم د امریکایي کلتور په اړه په سلګونو پاکستانی ځوانانو ته د مختصرې مودې لپاره موقع ورکوي چې لاړ شي او هلته د ځایي خلکو سره ژوند او په ځایي تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. په دې کې وخت په وخت ګڼ شمېر پښتانه ځوانان هم ځي. په کلچر ایکسچینج پروګرام کې د برخې اخیستو لپاره څه طریقې کار دي او هلته تللي ځوانان څه ډول زده کړې کولای شي؟ په روښانه مستقبل کې تفصیل درکوو. منور شاه د دې خپرونې کوربه دی.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکه پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه د ځوانانو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې پکې پښتانه ځوانان هم د نړۍ له نورو ځوانانو سره د سیالۍ موقع ترلاسه کولی شي. همدغه ډول امریکا هم د پښتنو ځوانانو لپاره یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه لري چې پکې یو د بیلابیلو کلچرونو په اړه د پوهاوی یا کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم دی. په دې پروګرام کې له خیبر پښتونخوا برخه اخیستونکي یو ځوان مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم واجد دی او زه د قوم نه مروت او د ټانک سیمې سره تعلق لرم. زه چې دی د کاروبار سبق مهمه بی بی اے ڈگری اب فی الحال کمپلیٹ شو دی دوران کی ضرورت ہے میرے پکل چلے ایکسچینج پروگرام
دا چې دې پروگرام کې یو تن څنګه برخه اخیستلې شي. واجد خان وای:
اول چې دې اناؤنسمنٹ وشي دا اعلان وشي د دې پروگرام پاک نو هغه کې بیا خپل فارم داخل کې د امریکای چې کم دي تعلیمی فاونډیشن دی په اسلام آباد کې هغه ته خپل ډاکومنټس ولېږي او فارم وی هغه به فیل کې او ورسره چې دې پرسنل سټیټمنټ ورته وایي چې ځان متعلق ته دا خبره پکې کې چې زه لکه دې لپاره موضوع ترین کینډیډیټ یم او هغه به ورولېږي هلته کې. بیا دې خپل پروګرام وي خپل پروسیس وي عمل نه وباسي سکرینینګ وشي هغه شارټ لیست کې کسانو څو کسانو نمونه تر اوالي خپل دی خپل کرایټیریا دې سب بیس باندې هغه راولي هغه بتاته ټلیفون وکي چې ستا انټرویو دا او انټرویو لا برازي په دې تاریخ باندې تر اطلق واړي نو هغه به تو ورشي انټرویو به وشي.
په دې پښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاريږي نو موړي وویل: هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي نو پکار دي چې همدغه په انټرویو کې وایي.
انټرویو کې چې بیا دا ته پوښتنه کوي زیات نه چې ته بال تسکې لکه چې لاسې د پاکستان به څنګه نمائندګي کې او د پاکستان به ته هلته په کم انداز باندې نوم روښانه کې او د امریکې او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ ته چې هغه لکه نه دی ټیکا خو یو مثبت سوچ جوړول غواړي د عوام د پاکستان او د امریکا په عام هغه د تاسو کولای شي نو دا باندې وتاره دا ته پوښتنه وکړي چې بیا دې التکی بتاسنا یو مضمون بدر کې مضمون بولی کې استاد لیکلو هغه هنر دی ګوري چې د څومره تکړه دی بیا هغه سره سره انټرویو د پس پتا ته بیا چې دی انټرویو ختم شي ټول چې څومره شارټ لیست دی نو بیا تا ته کال وشي او ایمیل وشي چې ته یا سلیکټ شې او یا پاتې شې.
کوم کسان چې یو وار دې پروګرام کې بریالي نشي هغه بیا هم په راتلونکو پروګرامونو کې برخه اخیسته شي. د بریالي کېدو نه پس د وړاندې پړاوونو په حق لا واجد خان وویل:
بیا هغه نه پس چې ټوفل ټیسټ ورته وایي دی انګلیش د پاره چې کوم ضروری ټیسټ وي د انګلیش لینګویج والا هغه چې کله کلیئر کړي نو هغه په بنیاد باندې ستاسو په مختلف دی امریکای په مختلف ځایونو کې په مختلف یونیورسيټانو کې داخله درکې نو انته کې زموږ ټوفل ټیسټ چې کله وشو نو بیا به ستاسو د ویزې لپاره ستاسو پاسپورت وغوښتل کی دا میډیکل فارم باندې وغوښتل کیږي او دا پاسپورت چې دی دا به ورولېږي او دا میډیکل فارم به ولېږي نو ویزې ته به اپلای وکړي ویزې فارم به جمع کړي هغه نه بعد به دا سوشي شي تاسو لکه چې هلته کله سړی لاړ شي ویزې انټرویو وشي تا نه تپوسونه وشي ته به هلته سکې بیا یو قسم همداشان تپوسونه یې مختلف د دې خپل نو ویزه کراله نو بس بیا به شي دې ته ځي.
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرچ د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي. واجد خان په دې اړه وایي:
دا ټول دی امریکای دی یو ایس سٹیټ ډپارټمنټ په نوم باندې شکم دی دا دی سپانسر کوي مونږ دا ټول سټوډنټان او دا ویزې فیس هم نه دی دی پوری ویزې دا کله دا انټرویو له هم تزینو هغه هم ستاته یو خاص مقدار پیسې ملاویږي د ویزې انټرویو له دینه مخکې به ته په خپل خرج ځې نو د ویزې انټرویو نه بعد بیا ستا ټکټ هم هغې دلته وکړي بیا هلته په واشنګټن کې درې ورځې پروګرام وي هغه اورینټیشن وي چې دلته لکه راغی د عوامو د امریکي عوامو د خلکو څه سوچ دی هغې سره به تاسو څنګه یو رابطه ساتئ څنګه به یعنی څه د دو ښه خوبۍ دي څه بد دي په کوم باندې خفه کېږي په کوم نه آداب درته بیان کړي هغې نه پس به بیا تا خپل خپل یونیورسټین ته ولېږي یونیورسټۍ فیس هم دې ورکړئ هلته به تا ته د جیب خرچه ملاوېږي د میاشتې درې سوه ډالر مونږ ته به ملاوېدل اوس زما په خیال دې کال لږ نور هم زیات کړي دي ملګري وایي نو دا ملاوېږي چې کتابونه دپاره تاله بیل څلور نیم سوه ډالر چې دی هغه درکړي که او روټۍ هر څه چې دی هغه کیفیټیریا نه ملاوېږي عام فری ستا هر څه فری وي د واپسي ټکټ هم چې دی هغه تاسو سره کړي واپس پرې مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچي ته راولي
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولی خو واجد خان وایي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دینه بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمې دنیا کم یو کس څومره لایق کېدای شي د دینه زلک خګنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د قبایلی سیمې زمونږ د پښتنو سیمې دا چې دی دا یو د فخر کوم په دې خبره باندې چې الحمدلله دلته چې دی دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې ماغو والا خلق دي چې هغه انتهایی جینیس دی ډېر تکړه دي او سمجھداری دي نو بالکل کولای شي ځکه چې زه په خپله یو عام د کلي سکول نه تللی وم او ما څه نه ولیدلي په بنو کې مې کالج ویلی و زخ پخپل دا غنه مشیدا ان شاء الله شیدې هر یو کس له شی او هر یو کس ته دی کی شیدې انکرجمنت وشي او دا چې فارمول جمع کی نو زم چې زی پاس کول شم نو ان شاء الله شیدې زمونږ د سیمې له هر یو کس پاس کول شي او ټول خطا کړی دی
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروگرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو هم په دې موضوع د روخانه مستقبل پروگرام نور برخه به د یو لاندې د مینا پاس فوري
امریکایي حکومت ځوانانو ته د تعلیم لپاره یو شمیر وظیفي ورکوي چې پکې د هر عمر او تعلیمي کچې زده کوونکي برخه اغستلی شي په دې کې د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوي کورس کلچر ایکسچینج پروګرام نومیږي په دې کې د برخه اغستو څه طریقه ده او ځوانان پکې څنګه بریالي کېدلی شي په روښانه مستقبل خپرونه کې تفصیل اوري له مشال ریډیو سره اوسئ
د کورم ایجنسی جیسمین فاطمه په دې پروګرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللې و وایي زیاتره خلک چې دې لپاره یې هڅه نوي کړي لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډیر ګران کار دی خو حقیقت داسې نه دی دغه پروگرام د سومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل زلې وکړي جیسمین فاطمه په دې اړه وایي جیسمین فاطمه وای امریکایی خلک د ولسی خیر خیګړې لپاره د پیسو نه بغیر یعنی پر رضاکارانه توګه هم د معاشري څناسه خدمت کوي نوموړي د امریکایی نظام تعلیم په حق لوای
په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپلو روایتو سره ژوند تیرول غواړي، هغه ته د لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او کسنګه؟ جاسمین فاطمه وویل موړی وای چې هغه په امریکا کې خپل عبادت خ په ازادۍ سره کړي او خلکو ورته عزت او احترام ورکړي دی.
زما دلته کې دوه اختر تېر شوي دي، خو هغې چې یو اختر ته چېرته غته روان و سره زه لاړم او مسجد ته زما هلته لمونځ وکړو. اختر لمونځ مې وکړو، خبره ده چې ما بلته خپل لمونځ کولو دې پاره چې هغې به ماته وي چې ته خپل کومه ملک دی هغې په بارې مونږ ته ووایه او خپل څنګه روایت دي که نه د ودونو څنګه روایت دي. لکه هلته ډېر شي ډېر زیات قدر کېدو که نه، هلته داسې څه نه وو چې تا ته به څوک ووایي. دې پورې چې ما سره به کله کله ټایم نه و، ما به چېرته کولېج کې ونه لاندې لمونځ وکړو که نه، او ما ته به داسې خلک به خپل کار کولو، ما ته چا داسې نه دي ویلي چې ته دې ځای کې لمونځ مه کوه.
جسمین فاطمانه مو پختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډېرو سختو شرایطو سره مخ دي، نوې کول او په خاصه توګه جنکو ته څه پکار دي؟
ټولو نه وته خپل قبایلي علاقو نه تعلق ساتم چې تعلیم مخکې ویلل ډېر ګران شي که نه جنکو ته، خو هغوی ته بیا پکار ده چې دومره سبق ښووي چې سبا هغې خپل بچو ته ښه تعلیم ورکړي او خپل بچو باندې ښه پوهېږي. او دا صرف دا نه ده چې خپل بچي هلته کې لکه زیاتره داسې نور سره چې کوم تعلقات وي هغوی ښه ساتي او زیاتره کوشش کوي چې د ګریجویشن پورې سبقتې دې ووایي. او نور دا چې خپل فیملیز چې کوم خاندانونه دي هغې سره پوره حل هغه کې مددګارې ساتلی شي او که دې د یېره زړه نه وباسي چې مونږ بیا بهر تللی نه شو او مونږ داسې ایجوکیشن ته بهر لرې تللی نه شو مور و پلار نه، خو داسې څه نشته. د خپله مور و پلار نه ډېره لرې داسې شپږ وخت وکړلی شو چې د مور و پلار نه ډېر لرې سبق وایم او داسې بس وخت زما تېرېږي. لکه که څوک جاب کړیم
جیسمین فاطمه په کلچر ایکسچینج پروګرام په امریکا کې زده کړې کړي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0042022111221. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
خبری نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری